د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار جناتان رامیرس ستاسو هرکلی کوو. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په راپورونو کې به یې واورئ چې د ولسي جرګې غړو نن د ملي امنیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ضیاءالحق امرخیل د ټلیفوني مکالمې د ثبت په اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. خلمړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پیژندل شوی پاکستانی مذهبي رهبر طاهر القادری پلویانو او پولیسو نن د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نښتې وکړې، او د قاهرې یوې محکمې د الجزیرې ټلویزیون درې ژورنالیستان د خبرونو د تحریف او له اخوان المسلمین ډلې سره د همکارۍ په جرم په اوه کاله بند محکوم کړل. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو ویل د انتخاباتو برخه کې رامنځته شوې شخړې باید په سوله ییزه توګه حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پراختیا اداره وایي په تیرو څلورو کلونو کې 15,000 افغان قاضیانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان د دورې مرستیال په توګه انتخاب شو. پوره خبرونه. د افغانستان لوی سرنوال ویل د انتخاباتو په برخه کې رامنځته شوې شخړې باید په سوله ییزه توګه حل شي. محمد اسحاق الکو نن په کابل کې خبري لانو ته ویل افغانانو له دې مخکې هم ورته ستونزو ته د جرګو او غونډو له لارې د حل لار پیدا کړې، او دا ځل هم هیله ده چې دا شخړه هواره شي.
اصلا نه عالی یک نه
چنه زدنی اصل فهمی دی. اوس یو رقم چانه زنه روان دي، خو ممکن زموږ مشران چې په دې برخه کې مصروفه دي ولسمشر هم ترې غوښتنه کړې چې سرکيني او کده شي د حل کوم لار ته پیدا کړي. خغلی الکو ویل کچری لوی سرنولی ته د انتخاباتو کوم جرمی قضیه راجی شي نو دوی په پوره دقت سره څېړل ته چمتو دي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پراختیا اداره وایي په تیرو څلورو کلونو کې 15,000 افغان قاضیانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړې دي. د ادارې مرستیال جیمس هاب د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې قاضیان د قانون د حاکمیت په برخه کې روزلي دي.
There are now 500 new judges
serving at court. دوی په اوس وخت کې 500 نوي قاضیان د افغانستان په محاکمو کې کار کوي. په محاکمو کې د مسولیتونو او مثبتو کارونو د زیاتېدو برخه کې پرمختګونه شوي دي. اوس وخت هغوی له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د قضایي دوسیو د تعقیب خاطر کار کوي، چې لامل یې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت سیستم په چټکۍ سره پراخ شي. نوموړي ویل چې د امریکا نړیواله پراختیا اداره له 2010 کال راهیسې د افغانستان د سترې محکمې عدلي او لوړو زده کړو وزارتونو سره مرسته کوي چې په دغه هیواد کې عدلي سیستم پیاوړی شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان د دورې مرستیال په توګه انتخاب شو. دغه وزارت مرستی د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې پرس په کابل کې خبري لانو ته وویل دا پریکړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په جده کې شوې. ښاغلی مستغنی ویل په دې غونډه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال هم حاضر و، په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وشوې. د اسلامي همکارۍ سازمان تیر کال د سولې علي شورا په همکارۍ د نړۍ د علماو په ګډون په کابل کې د اسلام او سولې په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و. د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فرشته جلال زید راووروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بغداد ته ورسېد او له عراقي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. جان کیری په داس هر کې له عراقي مشرانو سره خبرې کوي چې د عراق د خاورې بشپړتیا په ورستیو کې تر ټولو ستر ګواښ سره مخامخ بلل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شای پر عراقي سیاسي رهبرانو د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړولو ټینګار وکړي، خو په واشنگتن کې سرچینې وایي داسې نه انګېرل کېږي چې د صدر اعظم نور المالکي د استعفا غږ به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په قاهره کې و او هلته ویل چې واشنگتن له عراقیانو د داسې وی رهبرۍ د رامنځته کولو هیله لري چې د ټولو عراقیانو استازیتوب وکړي. د عراق حکومت د اکثریت شیګانو په لاس کې دی او اقلیت سنیان ځان منځوي ګڼي. عراقي چارواکي وایي چې نن د بغداد په جنوب کې د موټرو پر یو کتار په حمله کې لښتلژ درویش زندانیان وژل سوی دي. مسؤولینو ویلي چې په دې کاروان کې یو شمېر زندانیان د عراق د هلال ښار ته لېږدول کېدل. په حمله کې د دغو بندیانو د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په دې حمله کې یو تنه وسلوال هم وژل سوی دي. د سنی وسلوالو ډله د عراق او شام اسلامي دولت د پرمختګ په حال کې ده او د دې هېواد د شمال لویدیځ زیاتې سیمې نیولې دي. دغې ډلې ویلي چې د بغداد په لور د حرکت په حال کې دي. د قاهره محکمې نن د الجزیره تلویزیون پر دریو ژورنالیستانو د خبرونو د تحریف او د اخوان مسلمین د ډلې سره د همکاري په جرم وکاله بند حکم وکړ. په مصر کې د الجزیره تلویزیون د استرالیایي خبریال پیټر کریستی، مصري ول اصله کاناډایي خبریال محمد فاضل فهمی او باهر محمد نیول کېدو په نړیواله سطح انتقادونه پرولې او په مصر کې د مطبوعاتو د محدودیت زیاتېدو ویره پیدا کړې ده. د افغان نړیوال سازمان او په نیویارک کې د خبریالانو د ملاتړ نړیوال ادارې د مصر پر حکومت ژغ کړی چې ټول نیول سوي ژورنالیستان دي خوشی کړي. د الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په قطر کې دی پر خپلو خبریالانو لګیدلي تورونه بیا اساسه او غیر عادلانه بلل دي. تر دې یوونه مخکې د مصر حکومت د الجزیره تلویزیون بل خبريال عبد الله الشامی چې غذایی تساوی کړی وو خوشی کړ. په پاکستان کې د پیژندل شوی مذهبي مشر طاهر القادری پلویانو او پولیسو نن د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نښتي وکړه. طاهر القادری په کاناډا کې اوسي او پاکستان ته د خپل سفر مخکې ویلي و چې د حکومت ضد انقلاب د رهبرۍ لپاره خپل هیواد ته ستنېږي. پاکستاني پولیسو نن د طاهر القادری د هغو 2000 پلویانو د خورولو لپاره چې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې راغونډ شوي وو له اوشکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. قادری نن په دوبۍ کې پاکستان ته روانې دوه مخکې پاکستانی خبريالانو ته وویل
فوج کا ایک ادارہ ہے کہ وہ اپنا جہاز لائے تو مجھے لے جائے لاہور تو میں جانے کو تیار ہوں بڑی خوشی کے ساتھ. نواز شریف کی حکومت مجھے نہیں لے جا سکتی, اس لے جانے سے پہلے ان کو مجھے گولی مار کے شہید کرنا ہوگا.
دوی وی هلته د وسلوالو ځواکونو یو دفتر سته او که هغوی الوتک راواستوي چې لاهور ته مبوزینو په خوشحالي به ولاړسم خو د نواز شریف حکومت مانه شي بولای. رپورټونه وایي چې د طاهر القادری الوتکه څو واري نن پر هوایي ډګر د اسلام آباد پر هوایي ډګر راوڅرخېده خو د ناست اجازه ورنه کړ سوه او بالاخره لاهور ته واستول سوه. طاهر القادری د اعتدال او منځلاریتوب په ملاتړ پیژندل سوی او یو واري د طالبانو پر ضد فتوا هم ورکړې وه. طاهر القادری پاکستان ته تر روانېدو مخکې ویلي چې د حکومت پر ضد د انقلاب رهبری ته تیار دی او د پاکستان د پاوز ملاتړ یې کړی وو.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه. سمګاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ملي امنیت له ادارې غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د ټلیفوني خبرو د ثبت په اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې د پاکستانی پوځیانو وروستیو سرغړونو ته به بالمثله ځواب ورکړي. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې خپل دفتر یې د عبدالله عبدالله د پلویانو له ویرې بند کړی.
د کاندید سره هیڅ کوم مشکلات بل کاندید نه لري, نو که دوی زمینه مساعده یي شاکي کاندید د حکومت یا د کمیسیون سره زمینه باید مساعده کړي.
دا د سیاسي چارو د یو کارپو نظر دی چې د انتخاباتو د روانې لانجې په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی دی. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې د پراخو د امنیتی ځواکونو لخوا پراخ پوځي عملیات روان دي. د هیواد ملي امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ د سقوط ویره بي ځای بولي. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د کونړ ولایت له ځوانانو سره د ولسمشرۍ له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي بحران په اړه بحث کوو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د دې پروګرام او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زمون غاغله ازاده رادیو اوری قدر من اوریدونکو تر ټولو مهمه موضوع ده افغانستان د انتخاباتو روانه موضوع ده چې په دې اړه په دې ورستیو کې لوی لانجې رامنځته شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منصوب ټلیفوني خبرو د خبرېدو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي دي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د ملي امنیت ادارې چارواکي باید د دې غږ د خبرېدو په اړه ولسی جرګې ته وضاحت ورکړي، خو د جرګې یو شمېر نور غړو بیا انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو تورن کړي او وایي چې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا خپره شوي غږونه در غلی ثابتوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ته د منصوبو ټلیفوني خبرو خپرېدو د ولسی جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې ټلیفوني مکالمې د خپرېدو په اړه باید د ملي امنیت ریاست چارواکي ولسی جرګې ته د لا وضاحت لپاره وغوښتل شي، خو د جرګې یو شمېر نور غړي بیا انتخاباتي کمیسیونونه په پراخو درغلیو تورنوي او وایي چې د دغې ټلیفوني خبرو خپرېدو دا موضوع ثابته کړه. د ولسی جرګې دوه غړي محمد نعیم لالی حمیدزی او عبدالرؤف انعامي په دې اړه وایي
پرونچې د کم غږ د امرخیل دغه خبره سوله ملي امنیت د راوغوښتل چې ملي امنیت اداره د راوغوښتل چې آیا که دا غږ د ملي امنیت ادارې سخته سوی دوی دې په دې اکله باندې ولسی جرګې ته معلومات ورکړي او که دا غږ جعلي هم د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي.
ل دې وروسته موږ ته د اهمیت نه لري چې چا تقلب کړی. مهمه خبره دا ده چې اوس دا ثابته شوې چې د انتخاباتو کمیسیون تقلب کړی. نور موږ ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم مشروعیت نه لري.
د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې دغه ثبت شوې ټلیفوني خبرې پرون له رسنیو سره شریکې کړې. که څه هم د ملي امنیت ادارې چارواکو تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو د خپرېدو په اړه سند ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې د ته منسوبې دغه ټلیفوني خبرې جعلي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې له غړي وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له پرونکو خبرو ډډه وکړي. نوموړي همدارنګه له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې انتخاباتي ستونزې د ختمولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.
اوس مهال ملګری ملتونه په دې برخه کې د همکاری ژمنه کړي. هیله من یو چې د دې بحران د مخنیوي لپاره یو حل لار پیدا کړي، خو موږ باید د تالار په مینځ کې له هغو سرګندونو ډډه وکړو چې بحران لا پراخ شي، خو بیا هم ټینګار کوو چې د تقلب په برخه کې جدي اقدامات وشي.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې ټلیفوني خبرو په اړه به څېړنه وکړي. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل تیره ورځ ادعا وکړه چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی امرخیل د جمهوری ریاست د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین او د دې کمیسیون لزنی او سیمایزو کارکونکو سره په دویم پړاو انتخاباتو کې د درغلې او پاړه خبري کوي. دوی وایي چې دغه ټلیفوني خبري سرګندوي چې خغلې مرخیل په انتخاباتي درغلېو کې لاس لري، خو خغلې مرخیل له رسنیو سره په خبرو کې دغه دعوی رد کړي.
پر راپور کې مو د ولسی جرګې د نننیو سرګندونو په اړه واوریدل چې د ملي امنیت له ادارې غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د ټلیفوني خبرو د ثبت په اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویانو د ښاغلي امرخیل دا ټلیفوني مکالمه د په انتخاباتو کې د درغلیو او لاسوهنو د یوې مثال په توګه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي که چیرې د انتخاباتو د وروستیو شخړو په اړه دوی ته داسې قضیې ورواستول شي چې جرمي بڼه ولري، دوی به یې وڅېړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو وایي د انتخاباتو له کبله راپورته شوې ستونزې باید په سوله ییز ډول او د تفاهم له لارې هوارې شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو موجودیت د انتخاباتي مسایلو په څیړلو کې د لوی څارنوالۍ صلاحیتونه محدود کړي، خو د افغانستان لوی څارنوال وایي که دوی ته د انتخاباتو په اړه جرمي قضیه راجع شي و به یې څیړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د انتخاباتو په اړه راپورته شوې شخړې او ستونزې باید د جرګو او مرکو له لارې هوارې شي. نوموړي وویل چې تر اوسه داسې کومه قضیه لوی څارنوالۍ ته نه ده ورغلې چې د انتخاباتو د کارکوونکو او چارواکو جرم ثابت کړي، خو زیاتوي که داسې دوسیه ورشي د قانون پر رڼا کې به یې وڅېړي.
دا
ستونزې شته، دې ته سیاسي بڼه نه ورکوو بلکې بین الافغاني بڼه ورکوو. تر اوسه داسې کومه موضوع لویې څارنوالۍ ته نه ده راغلي چې جرمي بڼه ولري او تخریبونکې بڼه ولري. کله چې کومه دوسیه جزایي بڼه ولري لکه جعلکاری، تزویر او ګواښ، نو موږ مکلفیت لرو چې له قانون سره سم یې وڅېړو.
ښاغلي الکو وویل چې له افغانانو سره نوره د لانجو حوصله نه ده پاتې او باید چې د جمهوري ریاست کاندیدان په خپلو کې رکینی د انتخاباتو نتیجې ومني. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره چهارشنبه د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باوره شوی او له دوی سره یې اړیکې هم ځنډولې دي. د عبدالله عبدالله ټیم په همغه ورځ خپل څارونکي هم د انتخاباتو له کمیسیون او د رایو د جمعبندۍ له مرکز نه راوویستل. عبدالله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل توران کړ چې په انتخاباتو کې د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په ګټه کار کړی او باید چې دنده یې وځنډول شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د خپل ادعا د ثبوت لپاره امرخیل ته منسوب داسې غږونه خپاره کړل چې د اشرف غنی احمدزی له ملاتړو سره خبرې کوي. خو خپله امرخیل د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي چې دغه غږونه د ده نه دي بلکې په جعلي ډول جوړ شوي دي. عبدالله عبدالله د غرض له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره مداخله وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وویل چې دوی په دې شرط د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام کوي چې د پروسې مشري د افغانانو په لاس کې وي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو کمیسیونونو ویلي چې دوی خپلو کارونو ته د قانون له مخې دوام ورکوي. د کمیسیونونو ویلي چې دروازې په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې خلاصې دي او هر څوک کولی شي چې د دوی کارونه وڅاري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي که د انتخاباتو د وروستیو شخړو په اړه دوی ته داسې قضیې ورواستول شي چې جرمي بڼه ولري نو دوی به یې وڅېړي. به هم د همدې موضوع په د همدې لانجې په موضوع کې پاتې کیږو، خو له یوې دمې وروسته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمغه غږله آزادی رادیو اوري. ناتو وایي دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت ډاټ حاصل شي. د ناتو چارواکو نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوې لانجې ته په اشاره سره وویل هر څومره ژر چې ممکنه وي دا ستونزه باید اواره شي، ځکه افغانان او نړیواله ټولنه دواړه د دې کار غوښتونکي دي. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال نوریاس نوري همدا شبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. نوري صاحب.
بله تکل صاحب سلام او اوریدونکو ته هم سلامونه. د ناتو چارواکي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ترسره شوي انتخابات په هیواد کې د پرمختګ یو مهم ګام بولي، خو د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. د ناتو چارواکو دغه څرګندونې نن په بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د غونډې په درشل کې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د سیشن بې پورې پیلوي د افغانستان، اوکراین، عراق او یو شمېر نورو مهمو نړیوالو مسئلو په اړه خبرې وکړي. د ناتو ویاندې وانا لانګیسکو د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې نن په بروسل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د شفافیت ډاډ حاصل شي. د لانګیسکو په وینا دغه انتخابات دواړو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته مهم دي او هم له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي همکارۍ لپاره. د ناتو چارواکو په دې تاکید وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي باید د انتخاباتو د پروسې د شفافیت ډاډ حاصل شي، ځکه هغه نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی بلکې نړیوالې ټولنې ته هم دا مسله یقیني کوي چې دا هېواد د پرمختګ پر لوري روان دی. د ناتو چارواکو په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه چې روان میلادي کال په دې هېواد کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته پیلېږي وویل ناتو دې ته متعهد دی چې د افغانستان ملاتړ جاري وساتي او د یو قانوني چوکاټ په اساس د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې صلاح او مشورې ورکولو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو چارواکو وویل دوی هیله مند دي چې دغه ماموریت چې د 2015 میلادي کال له جنوري څخه پیلېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني به چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي ملاتړ وکړي. د ناتو چارواکو وویل په افغانستان کې د سیاسي انتقال د پروسې په بشپړېدو او د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره چې پوځي همکاري کمیږي له دې هېواد سره د سیاسي همکاریو د زیاتېدو په اړه به ناتو او په افغانستان کې د ایساف ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران خبري وکړي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکي ماموریت د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پورې تړلی دی، ځکه د امریکا متحده ایالات د ناتو یو مهم غړی او د افغانستان په ماموریت کې مهم لوبغاړی دی. او په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت لپاره پلانونه هم په دغه تړون پورې تړلي دي. دغه چارواکي وویل هر څومره چې له افغانستان سره د یو قانوني میکانیزم د رامنځته کولو مسأله دوام کوي، د ناتو لپاره د راتلونکو پلانونو د جوړولو کار ګرانوي او په دې کار کې زنګ به د دې سازمان لپاره سخته کړي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې ماموریت دوام ورکړي چې ناتو د دې شي هیله نه کوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې له اوکراین سره د ناتو د مرستو د دې سازمان د ظرفیتونو د لوړولو او په دې سازمان کې د ختیځې اروپا د یو شمېر هیوادونو د شاملېدو د غوښتنو پر مسئلو سربیره په سپتمبر کې د ویلز د سرمشتیزې پر تیاریو هم خبرې وشي. تکل
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، نروریاس نوري و چې له بروکسل نه دی ناتو د دفاع او بخی د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د دې سازمان دریز روښانه کو. اوس هم بیرته د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته لانجې ته ورځو. ملګرو ملتونو چمتووالی ښودلی چې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره د شخړې د ښکېلو اخواو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې به د کومو خواو ترمنځ کیږي؟ آیا د انتخاباتو د پایلو او شکایتونو د څېړنې د مخه پورته شوي او اوسنۍ شخړې به پر دیموکراتیکو پروسو د افغانانو اعتبار زیانمن نه کړي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو ودیر صافی سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلی صافی وایي ملګري ملتونه باید د شاکی کاندید او د حکومت او یا د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي.
زه فکر نه کوم چې دې معنی د خبرو کاندیدانو سره د خبرو کولو وي، ولې چې د کاندید سره هیڅ کوم مشکلات بل کاندید نه لري. هغه یو کاندید دی چې اعتماد نه لري او په کمیسیونونو د انتخاباتو او شکایاتو نیوکې لري او هغوی حتی اعتبار ورته اوس نه ورکوي. سره یې دی چې امضا یې ورسره کړې پخوا او فیصله یې ورته ویلي دي چې منم یې، او حتی په رئیس جمهور او حکومت یې نیوکه کړې چې دا یې دوی په خلاف باندې سازشونو سختګي او تقلب ته لاس وهلی دی. نو که دوی زمینه مساعده ای دی هغه شاکی کاندید ده د حکومت یا د کمیسیون د انتخاباتو سره زمینه باید مساعده کی.
د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله چې وایي چې په انتخاباتو کمیسیون باندې باور نه لري، حکومت هم تورنوي، ستاسو په نظر باندې د دینو د حل لار څه د هر چا سره همدا پښتنه د چا یا انتخابات ټول لغوه شي، لسره وشي، لسره رای وشمارل شي، کومه تخنیکی حل لار ورته موجوده ده؟
اصلا حکومت ضعیفه ده، حاکمیت نه لري او قانون ته د دواړو خواوو یا د ټولو خواوو اطاعت ته نشي مجبورولای. معنا یې دا ده چې د دواړو کاندیدان باید اعتراضونه خپل کړي دي په دې هر مورد کې چې ډاکټر عبدالله عبدالله یا بل ډاکټر اشرف غنی شکایت کړي دي، دا د شکایت کمیسیون ته یو وړاندې کړي دي، بل هم باید وړاندې کړي او دای منتظر چې شکایت کمیسیون څه قناعت ورکړي دته اېده د شکایت په مقابل کې، او یا د انتخاباتو کمیسیون نتیجه څنګه اعلانوي د دې ټولو شکایتو په موجودیت کې. بیا هغه وخت چې دته قناعت ورکړ شي او دای قانوني نشي، دا باید په باندې تطبیق شي د دولت او حکومتي مقاماتو په واسطه، او که کمیسیونونو ورسو کولای چې د دې شکایتو ته مقنی جوابونه ورکړي، پس له هغې بیا دا موقف اختیارولی شي چې دا یې منی نه منی، یا بل مرجع نه پوښتنه کوي چې هغه پکې مداخله وکړي، یا یو ثالث بالخیر ته به وایي چې ما ته تاسې قناعت راکړي، لکه بلل ملګرو ملتو نمایندګارو ته ویلي چې بېطرفانه یې وګورئ او ستاسې قناعت ته قضاوت از قناعت لرم. خبر اصلا دل جای کده
کچیر ته دغه شخړه د کوم جوړ جاړي لاري حل شي او بیا داسې حالت راشي چې دواړه خواوې په یو رقم په یو ډول سره راضي وي او حکومت کې هم سره ونډه ولري، آیا بیا به له دې وروسته د انتخاباتو په پروسه یا نورو دیموکراتیکو پروسو باندې د خلکو باور زیانمن او تت نه وي؟
اصلا جوړ جاړي د کاندیدانو په منځ کې ځای نه لري او ارزښت نه لري، او دا قانونی نه ده، نظر په فعلی قوانینو قانونی نه ده، نظر په اصولو د دیموکراتیکو دا قانونیت او حقانیت نه لري. دا نتایج باید حتما یو ځلی اعلان شي. مخکې د اعلان جوړجاړي کول معنی دا ده چې دغه خپله تقلب ده او ساختگی جوړجاړي ده، دا د خلکو په رایو ملنډې وهل دي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته په رامنځته شوې لانجه کې د ملګرو ملتونو د احتمالي ونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
زمان غقل ازاده ی رادیو آوری قدر من اوریدون کو ده دیخ پراونه پا دوام که ده زوان فکر اونیز پروگرام هم لرو چه ده خپراونه پا دوهمه نیمایی که با ستاسو لپار وراندیشی خوله هغمخ که په کندز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د عبدالله پلویانو دوی ته ګواښ کړی چې له دې کبله دوی دې ته اړ شوي چې خپل دفتر په دې ولایت کې وتړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندزه په دې اړه د راپور راستولی.
د انتخاباتو د کمیسیون سیمایز دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی دی. کندز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر چارواکي وایي چې دوی د ټاکنو دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړلی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر رئیس امیر حمزه احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له څو ورځو راهیسې د جمهوري ریاست د نوماند عبدالله د پلویانو لخوا ګواښل کیږي. نوموړی وایي چې د امنیتي ارګانو سره یې دا خبره شریکه کړې خو تر اوسه ورته توجه نه ده شوې او ورځ تر بلې دغه ګواښونه زیاتیږي. احمدزی زیاتوي چې د عبدالله پلویانو د ټاکنو د سیمه ییز دفتر مخې ته لویه خیمه درولې او له دوی څخه یې غوښتلې چې د ټاکنو کمیسیون بند کړي، او زیاتوي چې د دوی د دفتر مخې ته غیر مسؤول وسلوال هم ورغلي.
چې موږ دفتر ته راغلو زما کارمندان مخته ودرېدل، وسلوال هم ورسره و، انتصاطات خلک هم و. هغوی ویل چې دفتر ته نور لاړ نه سي، بله خیمه یې راوړل، هغوی غوښتل چې ودرېږي. په دې زمن کې موږ والي صاحب سره تماس نیولې، قمندان د امنیت سره، والي صاحب او قمندان صاحب امنیت هغې عاجزانه وویل چې یاره تاسو خیر دی، حوصله نه کار واخوئ. نو چون دلته قانون دی، مقررات دی، اصول دی، هغه څوک چې شکایت لري، اعتراض لري، کومه ستونزه لري، شکایتونه کمیسیون جوړ شوی دی د پاره چې هغه تخطیانې او تقلبونه او مشکلات چې د کمیسیون انتخاباتو په پروسه کې پېښ شوي دغه پایګیري.
په ورته وخت کې بیا د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سی سرور حسیني وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه دا توانایي لري چې د ټاکنو د کمیسیون امنیت په پوره توګه ټینګ کړي. هغه زیاتوي چې دوی هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه ویني چې له امله یې د ټاکنو کمیسیون وتړل شي.
بستنې دروازه های کمیسیون انتخابات از لحاظ مشکلات امنیتی ما،
موږ د انتخاباتو د دفتر د دروازو تړل په کلکه ردوو چې ګواښ د امنیتي ګواښونو له امله دغه دفتر تړل شوی وي. دا د هغوی خپلې ستونزې دي چې له خلکو سره لري، او دا ستونزه په خپله د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري. همداراز د کندز والي غلام سخي بغلاني ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د کمیسیون چارواکو دوی ته د امنیتي ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي. بغلاني وایي چې په دې ولایت کې امنیت ټینګ ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نه لیدل کیږي. بلخوا په کندز کې د ریاست جمهوری د نومان عبدالله د دفتر مسؤول سمی ایماغ دا خبره ردوي چې ګواکې د دوی لخوا د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز دفتر تړل شوی وي. هغه زیاتوي چې دوی په نوموړي ولایت که د انتخاباتو له سیمه ایز دفتر سره هیڅ ډول ستونزې نه لري.
ما با کمیسیون، با فرد کارکن کمیسیون نه دشمنی داریم و نه او را دشمن برای خود خطاب.
موږ له کمیسیون سره او د کمیسیون له کارکوونکو سره دښمنی نه لرو او نه هم هغوی خپل دښمنان ګڼو. د ټاکنو کمیسیون دروغ وایي چې موږ به هغوی ګواښلي وي. دوی نه کوم اسناد لري او نه هم کوم شواهد لري. دلته امنیتي ځواکونه شته دي. موږ حتی کومه خرابه خبره هم دوی ته نه ده کړې. کندز موږ د ټولو مشترکه کور دی. دلته موږ سره ژوند کوو. د یادونه ده چې په کندز ولایت کې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مشر صبغة الله وفایي هم استعفا ورکړې. د نوموړې په وینا چې د نشه کولی چې دغه ستره دنده پر مخ بوزي، ځکه د ده په کارونو کې لاسوهنې کېدلې. اما دا یې جوته نه کړه چې چا د نوموړې په کارونو کې لاسوهنې کولې، چې له امله یې هغه استعفا ورکړه. له دې نه وړاندې په تخار کې هم د شکایتونو د کمیسیون یو تن غړي خپله استعفا ورکړې وه. د کارپوهانو په نظر انتخاباتو کې د یو نوماند د رایې د کمبود او د مقابل لوري په رایو باندې د مساق و اسناد د نشتون لامل چې دغه مامورین هم دیو کاندید طرفدار وو خپل استفاغانه ورکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
قدرمن اوریدونکو، یو زیات شمیر راپورونه د وخت د کموالی له کبله له خپرېدو پات شول. له دې کبله زموږ معذرت ومنې. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لوی سرنوال محمد اسحاق الکونن وویل چې د انتخاباتو په ارتباط رامنځته سوی جنجال باید په سوله ییز ډول حل سي. ښاغلی الکو وویل که چیرې د انتخاباتو کومه جرمي قضیه دوی ته ورواستول سي، په دقت به یې وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې افغانستان له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان د دورې مرستیال په توګه انتخاب سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بغداد کې له عراقي چارواکو سره خبري پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پر عراقي سیاسي رهبرانو د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړولو ټینګار وکړي. د منځني ختیځ یو ډیر منل سوی څیړونکی فواد عجمی له سرطان سره تر اوږدې مبارزې وروسته مړ سو. عجمی په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا د حملې ملاتړ کړی وو او د عربي نشنلزم په نوم کتاب یې ډیر پیژندل سوی دی. عراقي چارواکي وایي نن د بغداد په جنوب کې د موټرو پر یو کتار په حمله کې لشتلژ درویش زندانیان وژل سوي دي. مسؤلینو ویلي چې په دې کاروان کې بندیان لږول کېدل، خو د حملې نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین د نوي منتخب جمهور رئیس پیترو پروشینکو لخوا د یو ورخیز اوربند مختاتانه ملاتړ کړی، خو ویلي دي چې له مذاکرو پرته د کړکیچ د پای ته رسولو هڅې معنی نه لري. په عین حال کې د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزامبورګ کې غونډه پیل کړه او د اروپا د اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشري کاترین اشتن نن په لوکزامبورګ کې تر غونډې مخکې وویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره به پر مسایلو خبرې وکړي.
د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼه ډان د هند له یو خبري اژانس سره د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن مرکه خبره کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسیو او په دې هیواد کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو په اړه خبري ورسره پکې کړي دي. میرمن کلینټن په دې مرکه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان پخوانی پالیسی ناکامه شوی او د هیواد باید اوس خپل ټوله پاملرنه په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو فعالیتونو ته وړوي. له پیښوره په یو راپور کې زبیح الله شفق د موضوع راخسته.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي لپاره سش کال په 30 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو تخم توزیع کوي او دوی ته د زعفرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې زده کړې ورکوي. د دغه وزارت د زراعتي تعلیماتو مسؤل سید نبی شنواری نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل سش کال توقع لري چې په ټول هیواد کې د زعفرانو شاوخوا 4 چنه حاصل ترلاسه کړي. شغل شنواری زیاته کړ چې په بهرنیو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو لوړ قیمت او د زعفرانو د کښت لپاره د افغانستان د اقلیمي شرایطو برابر والی د دې سبب سوي چې ډېری بزګر د زعفرانو کښت لیواله سي.
بعض خصوصیتونه چې زعفران کې لري، بزګران دې علاقه منځري چې نور نباتات خصوصا د تریاکو مقابل کې یو بدیل وګرځي. زمونږ توقع څه کړه چې سراسري ټول افغانستان د فلورین څونه زیات زعفران وو.
د شغل شنواری په وینا اوس مهال د هیواد په 2 ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او دغه بوټي د کوکنارو لپاره یو ښه بدیل دی. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي پروان میلادي کال کې 13 سلنه اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل په هیواد کې سیاسي وضعیت د انتخاباتو لامل رامنځته سوي لانجې د هیواد د اقتصادي وضعیت د نزول لامل ګرځېدلې دي.
هر ورځ په ټول افغانستان کې موږ پښتنه کوو د فابریکالارانو سره کې مارکیټ ته ځو تقریبا 13 فیصد تاثیر اچولی. کله چې د نورو دوامدار شي شاید 40 فیصد راشي 50 فیصد راشي همداسې به کچې راټیږي.
شغلی صافی له دولت او انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې د منځته سیوی جنجالونو د هواري هڅه وکړي تر څو په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیرته وده وکړي او د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو ومني بوجي اوړه 1340 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجي 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1500 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني، یو کیلو اوبلن گاز 15 شپیت افغانی، یو لیتر پترول تیل شپیت افغانی او یو لیتر دیزل تیل هم په 50 افغانی پلورل کیږي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د کوچنی صاحب په خاطر یو ځل بیا له تاسو بخښنه غواړم. د پېښور د آزادۍ راډیو د خبریال راپور واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینټن د څرګندونو په اړه ده.
د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼې ډان له یو هندي تلویزیون سره د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د مرکې لنډیز خپور کړی چې وایي په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک ژوروالي د مندلو پالیسي ناکامه شوې او پاکستان باید اوس خپله ټوله توجه په دې هیواد کې د میشتو سخدریزه وسلوالو خواته واړوي. ورځپاڼه کاږي چې هیلری کلینټن همداراز ویلي پاکستان ته اوس ښایي چې ځینې سختې پرېکړې وکړي او په دې لړ کې له سخدریزه ډلو څخه خلاص واخلي، د هغوی روزنیز مرکزونه او خوندي ځایونه له منځه یوسي او د هغو مدرسو څارنه وکړي چې د ځانمرګي بریدګرو پر روزنه کلاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ویل کېږي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان پر خوا په قبایلي سیمو، په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې، دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې او همداراز یو شمېر ازبک، چیچن او عرب جنګیالیو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر افغان اردو او حکومتي اهدافو بریدونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې هیلری کلینټن په پاکستان کې دننه د سختریزه وسلوالو همدغو مرکزونو ته په اشاره ویلي دا داسې ده لکه څوک چې تر خپل شا زهرجن مارانو ساتي او دا غنی چې دا به یوازې گاونډیان چیچی او موږ ته بس نه وای، خو اوس موږ وینو چې دا به اور سرچپه شوی او دا مارانو د پاکستان خپل وجود ته تر ټولو ستر ګواښ رامنځته کړی دی. دا روانې میاشت په اتمه نیټه د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د دې ښار پر نړیوال هوایي ډګر وسلوال برید شو چې په ترڅ کې د پاکستان یو سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې خونړۍ برید مسؤلیت په شمالي وزیرستان کې میشتې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه یو وسلوال ډلې ومانه. هیلری کلینټن د کراچۍ برید ته په اشاره ویلي په پاکستان کې میشت سختریزه وسلوال تر هغه اوس په دې هیواد کې ډېر ژور خواره شوي. د پاکستان په نږدې ټولو سترو ښارونو کې فعالیت پیل کړی او پر سترو هدفونو بریدونه کوي چې د کراچۍ برید ښه بېلګه ده. زه نه پوهېږم چې پاکستان به اوس دا تروریستان او تروریستي بریدونه نور څنګه له پامه غورځوي. میرمن هیلری زیاته کړې هغه خلک ښایي په غلط فهمۍ کې وي چې وایي د هند او افغانستان په مقابل کې د پاکستان لخوا له دې ډلو سره اړیکې به د دې هیواد په ګټه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې پکې د 250 کورنیو او بهرنیو سخدریزه وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. خو د یادونې وړ ده چې خپلواکو سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د بهرنیو وسلوالو د وژنې او شمیر د راپورونو تایید نه دی کړی.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربر هولان وری سلامونه ومني. محترم اوریدونکو، د جوزا په سری رښتمه منیټه په هیواد کې د ولسمشری د دوهم پړاو ټاکنې هم تر سره شوې. خلکو د وسلوالو او د زورواکو هیڅ قسم بریدونو او ګواښونو ته پامونه کړ او د رای ورکول مرکزونو ته لاړه، ډېر قرباني ورکړلې. خو اوس یو شمېر کسان داسې پیدا شوي دي وایي چې دغه رایو کې تقلب شوی دی، دا صحیح نه دی استعمال شوی، په ځینو ولایتونو کې د حد نه زیات استعمال شوی. نن موږ په همدې خبرې کوو. په دغه ګردی میز کې موږ سره خیبر ډګر هیواد دوست عبید آصفزی او عاشق الله اسامه څلور واړه ځوانان دي، د مدني ټولنو استازي دي. څلور واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې په کونړ کې انتخابات څنګه تیر شو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په کونړ ولایت کې ولسمشری ټاکنو دویم پړاو د خلکو په پراخه ګډون باندې له ګڼو قربانیو سره ترسره شوې. ټاکنو کې پرته له شک چې افغان امنیتي ځواکونو اغه خپل چمتواله چې څومره دوی درلوده، څومره چې دوی امنیتی پلانونه درلودل، اغه تر سره کړل او اغه هم خپل کار وکړ. خو تر ډیره بریده په ټاکنو کې خلکو زیاته لیوالتیا وښودله، سره له ګڼو مشکلاتو چې له دوی سره ویرې وی، اندېښنې وی د امنیت په برخه کې، د وسلوالو په برخه کې او حتی په دې وروستیو کې چې یو ار بیا له ډیورنډ کرښې نه اخوا چې د پاکستاني ځواکونو کم توغندیز بریدونه په کونړ باندې کیږي، د دې ویرې هم شته وی. خو خلکو او ولسونو، نارینه او ښځو، هغوی چې په شرایطو باندې برابر وو او د رای ورکولو کارتونه یې اخیستي وو، د هیڅ ډول ویرو پروايي ونه ساتله. راغلل د رای ورکولو مرکزونو ته، څوک چې د دې هیواد لپاره او د خپل ځوانانو لپاره خباله، هغه له خپل رای ورکړه. سره له دې نه چې کونړیانو ډیره زیاته قرباني ورکړه زد سی فکر کوم چې په ټول افغانستان کې به د ولسی خلکو د مرګ جوړل پاړه باندې به دومره لوړش میره په نور ولایتونو کې نه ولکه څومره چې په کونړ کې و. او د دې ترڅنګ د تیرو ټاکنو په پرتلې یو ار بیا پس بات ورسول چې کونړیان په دیموکراسي باندې عقیده لري، کونړیان په دې باندې عقیده لري چې خپل مشر د یو سولیز لارې نه او هغه هم د رای ورکولو په نتیجه کې هغه وټه کې د رای ورکولو مرکزونو ته خپ پراخ ډول باندې لاړل او ګډونې پکې وکړ.
اشوق الله اسامه، ستاسو په فکر باندې ستاسو په سیمو کې انتخابات څنګه تیر شو، څومره ګډوډۍ نه پکې وی او دغه ګډوډۍ د چا له خوا نه کېدل ځاتي؟
زمونږ په سیمه کې انتخابات د ولس له خوا نه خپ پراخ کچه سره تیر شول، خو ول درغلي هغه خلکو کوله چې څوک زورواکي او خپل شخصي ګټې او خپل شخصي منافع په نظر کې وي، او د دې د بې امنۍ په باوجود چې په کونړ کې مزایل هم راولېدل او قانون هم راولېدل، او د دې په باوجود خپل زمونږ ولسونه او علما او سپینګیري او ځوانان او خویندې ټولې ښه په پراخه کچه باندې راغلې دي، او په دې خاطر باندې چې راتلونکي خپل یو سرنوشت ښه اخل وټاکي.
عبید اسفزی، ستاسو په نظر باندې د کونړ خلکو د پوخا پرتله په انتخاباتو کې زیاته ونډه اخستی که کم؟
دویم پړاو انتخاباتو او د انتخاباتو په اړه عوامو ته لارښوونې او هغو ته د عامه پوهونه ورته شوې وه، او د نو په زیاته اندازه باندې وګړي راغلل او په ټاکنو کې برخه واخیستله.
په دې کې د ښځو ونډه تر کوم حده پورې وه چې تا ته څونه معلوم دي سړی څنګه و؟
ډېرې زیاتې ښځې چې په کورونو کې ناستې وې او تیر ځل یې رای نه ورکړې، دا ځل په ډېر لیوالتیا سره، ځکه چې دې په تېره دوره کې وکتل چې هغه یو رای کولی شي چې زمونږ هغه مشر زمونږ چې څوک ټاکو زمونږ چې څوک خوښ دی هغه مخکې کې او یا وروسته کې، په همدې خاطر نو ډېر زیات خلکو برخه واخیسته په انتخاباتو کې او خپل رایې استعمال کړله.
من هیواد دوست، یو شمیر خلق دسی وای چې کوم چې انتقاد کوي وای چې په کونړ کې له حد زیات رای استعمال شوی ده، په تیرو څو ځلې انتخاباتو کې چې شوی دي هغه کې د یو لکو پنځلس او یو لکو شلو نه زیات رای نه دي استعمال شوی، څه لامل و چې دا ځلې خلکو د دوه لکو نه هم زیاته رای استعمال کړله؟
زما په نظر باندې دا ځل چې خلکو زیاته ونډه واغستله په انتخاباتو کې ستر لامل همدغه سوله وه چې دوی نور د دغه بېوزلۍ او ګډوډیو څخه ستومانه شوي وو. یو تر څنګ یې دا ځل چې زیات خلک د دې تشویش او فکر لري چې ولې په کونړ کې دومره رای زیاته استعمال شوې ده، زه وایم چې دا لا اوس هم ډېره زیاته کمه ده. تاسو بهتره معلومه ده چې په کونړ تقریبا یو میلیون ته اندازه نفوس رسیږي، دا چې اوس موږ دوه لکه رای استعمال کړي دي دا هم سره د ډیرو زیاتو مشکلاتو چې خویندو ورونو پکې برخه واغستله، زه شخصا وایم چې دا اوس هم کمی دي. دوی یوازې او یوازې د افغانستان د سرلوړۍ په خاطر، دوی یوازې د افغانستان ته د سولې راوستلو په خاطر برخه پکې غسله، او انشاءالله دا زموږ لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ښه زیری دی دغه کې چې موږ برخه واغستله خویندو ورونو مشرانو، او انشاءالله په راتلونکي کې نورو هم برخو کې به موږ د دې څخه زیاته ونډه اخلو.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د میلمنو تر اوسه پورې دا خبرې واورلې چې کونړ کې د جوزا په څلېرویشتمه نیټه انتخاباتو کې زیاته ونډه خلکو اخیستې ده، زنانه په دې کې ډېره برخه واخیستله، د دې لپاره چې یو ښځه موټه کې اوس دې ته راځو چې ولې یو شمیر خلک دا خبرې کوي چې دلته زیاتې رای استعمال شوي دي او دې کې تقلب شوی دی؟ خیبر ډګر څخه کوو چې د کوم مقاصدو دپاره دغه خلک داسې خبرې کوي او دا څوک دي؟
لومړی باید په دې باندې فکر وشي، لکه څنګه چې مخکې زمونږ د ورور یاده کله دوست صاحب، کونړ ته باید هغه سهم ورکړل شي چې کونړ یې حقدار دی. دا که یو وکیل دا خبره کوي، که یو بل زورواکی دا خبره کوي، که هر څوک دا خبره کوي، کونړ څه د هغوی شخصي نه دی او نه کونړ د هغوی د شخصي ګټو لپاره جوړ دی. دا کونړ زمونږ کونړ دی، لکه څنګه چې ټول افغانستان زمونږ افغانستان دی، زمونږ کور دی، زمونږ هیواد دی، زمونږ خاوره ده، موږ پیل سرون نه تیر یو، همداسې کونړ هم زموږ دی. په دې کې موږ د فکر کولو، په دې کې موږ د نظر د ورکولو حق لرو. د خپلو وکیلانو نه دا غواړم چې ولې زموږ شمیره تاسو دونه راټیټوي، باید زموږ وکیلان د نورو نه زیات په دې برخه کې هڅه وکړي چې زموږ ک نفوس نږدې یو میلیون ته رسیږي او زموږ رای دي بیا هم له دوه لکو نه کمی یا د 200,000 نه کمی. موږ اوس هم په کونړ کې تقریبا چې د څلور نیم لکو پورې داسې کسان لرو چې هغوی په شرایطو باندې برابر دي او دې ته چمتو دي چې لاړ شي هغوی د رای ورکولو مرکزونو ته. زمونږ سهم اوس هم کم شوی دی. تاسو وګورئ د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله باندې کونړ داسې ولایتونه شته چې یوه ولسوالي لري یا دوه ولسوالیانې لري، په هغې کې ټول 1,20,000 ټول سرونه الته اوسیږي. معنا دا چې ماشوم هم پکې دی، سپینګیر هم پکې دی، ځوان هم پکې دی، ورکوټ هم پکې دی، ښځه هم پکې دی، نر هم پکې دی، ټول دي. او په هغې کې د 15,000 نه زیات یو کاندید په ګټه باندې رای کارول کیږي. نو تاسو وګورئ چې 65% خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیستل. ولې په کونړ چې 44 ولسوالۍ او یو مرکز لري، دې کې 200,000 کسان دې ته نه چمتو کیږي چې هغه د رای ورکي.
د کونړ انتقاد هم کیږي دا زیات دي.
بالکل، زمونږ انتقاد هم دی، نیوک هم ده، غوښتنه هم ده چې د کونړ سهم ترې باید په صحیح نظر باندې وکتل شي. هغه په دې مونږ په دې باندې وسم هوکړې ته نه رسیږو چې زمونږ د همدغه 200,000 خلک دی په هر وخت کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، بلکې زمونږ چې هغه کوم حقیقي شمیره ده د خلکو، هغه دې که په هر ډول باندې کېږي د حکومت دې دې سرشمیرنه وکړي او هغه عمر خلکو ته کارتونه ورکړي چې په راتلونکو نورو انتخاباتو کې دی چې د پارلماني انتخابات ترسره کیږي یا په راتلونکو کې ولسمشري انتخابات بیا ترسره کیږي، په هغه کې دې بیا خلک ګډون وکړي او برخه دې پکې واخلي. اوس چې خلک کومې نیوکې کوي دا د دوی خپل شخصي ګټې الته پکې د خپل لاندې کیږي. دلته ځینو خلکو ناوړه تبلیغات کول، هغه چا چې ښه تبلیغات کړي دي یوازې د یو کاندید په ګټه باندې نه، بلکې د کونړ ولسونه د افغانستان د نور ولسونو په څیر باندې یو جذبه را پاریدلې وه. مونږ چې په انتخاباتو کې د حماسې خبره کوو چې دا انتخابات نو یو حماسه وه، په همدې خاطر باندې چې د خلکو لیوالتیا زیاته وه او د خلکو ګډون ډیر زیات و. تاسو وګورئ انوري صاحب، زما د سترګو لیدلی حال دی، دلته چې د دویم پړاو ټاکنې پروسه چې کله د سار له خوانه شروع شوله، په هغه تیر ځل کې د باران سره پروسه شروع شوله، خو دا ځل د مزایلو په ورېدو سره پروسه شروع شوله. ولې څه ګناه یې کړې وه؟ دې خلکو همدا ګناه وه چې تل خپل مشر ټاکه، د دې خلکو همدا ګناه وه چې خپل مدني او هغه کوم اساسي حق چې د دغې نه ګټه اخیستله. اوس زمونږ له د هغو خلکو نه چې هغوی داسې بې ځایه نیوکې کوي، داسې بې ځایه تورونه په خلکو باندې پورې کوي، زمونږ د هغو نه دا غوښتنه ده چې په جدي ډول د دې نه خودداري وکړي چې د کونړ د خلکو رایو ته، د کونړ د خلکو جذبې ته، د کونړ د خلکو غیرت ته، د کونړ د خلکو هغه قربانۍ ته دې په سپک نظر باندې نه کتل کیږي. څنګه چې د کونړیان د دې جذبه لري او دا کولای شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دام کولای شي چې خپل رایونه په هر قیمت چوي هغه ته ننګ او دفاع وکړي.
لکه څنګه چې خیبر ډګر ویلې چې تر اوسه د کونړ اوسیدونکو هغه عمره برخه په انتخاباتو کې نه ده اخستی، لکه څومره چې کارتونه اخستی دي او څومره چې حق ده. هیواد تاسو څه فکر کوئ چې خلکو تر کومه حد پورې قربانی ورکړي، دغه قربانی په وسیله باندې لاړ د رایو بکسونو ته الته رای استعمال کړي، اوس ولې دغه خلک د دوی رایو ته تقلبي رای وي یا وي چې دي کې جال شوي، درغلي شوي، دوی څه مقصد لري؟
یو شمیر داسې زمونږ مشران هم شته چې خرڅ شوي مشران دي، دوی څکله نه غواړي چې دغه کونړ دي د دوی د لاس اوزی، او دی تا غواړي چې کونړ د تسلط لاندې همیشه لپاره، خو ان شاء الله زه د اطمینان در کوم چې د کونړ ولس نور ویښ شوی دی، هیڅ کله به دا پرینګ دی دغه غله، دغه رشوت خواره، دغه خرچوي مشران چې په مونږ باندې مسلط وو، ان شاء الله پس د دې نه دوی هیڅ نشي کولای چې په مونږ باندې دغه خپل زورواکي وکړي او یا مونږ بیا هم د دوی دغه لاس تکین او د دوی ته وخاندو یا چکچکی ورته وو.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دوی شخصي ګټې د لاس اوزی، ځکه د ولس رایو ته تقلب او جالی رای وي.
بالکل، دا خو واقع دی. ګورې د جوزا په څلور رښتمه یو ته د اوازې خورې شوې چې مونږ خپل هم په دغه مراکزو کې چې دوه ملي بس ځوانان جنکی راغلي دي او هغه هم پاکستانی دي چې هغه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ته راغلي او حتی پر دې پورې چې په ناظرینو کې برخه اغستلې ده او کار کوي. نو ګورې دا خو تبن دا د یو نفر عادي نفر کار نه دی چې هغه راشي او دغلته برخه والي، دا د هغه کسانو په لاس کې وه چې هغه زورواکي او چارواکي او عوامدار غل تراغلل د دغه زور په واسطه باندې د غیر انتقال کړل او په دغه صحنه کې دوی د خپل ګټو په خاطر باندې تر استفاده کوله.
آصف زه سب استاسو نظر څه ده، کم کسان چې نن د ولس رایو ته تقلبي رای وي او چې په دې کې درغلي شوی ده، هغه تستا پیغام څه ده؟
هغه ته زما دا پیغام ده، لکه څنګه چې په تیره دوره کې دم په دم پایلې لانیدلې او دا کاندیدان ډېر زیات وو او ټول اورېدل، او نه چا دا ذکر کوو چې تقلب شوی دی، نه رایې شوی ده، نه غلطي شوی ده، هیڅ هم چا څه نه ویل. خو په دې ځل باندې چې کله ګورو هغه وخت کې چې دا کم ټیم اوس مخکې دی، دغه ټیم غلی ناست وو.
بالکل
دا ډیر رستم وو خو غلی ناست وو، غږ یې نه کوو. دې بل ټیم خوشحالي اظهاروله او ویل چې موږ د کمیسون دغه ته احترام لرو. دا ځل چې اوس ګورو هماغه ټیم دی، هماغه کمیسون دی، هماغه شکایتونو کمیسون دی، هماغه کسان دی، دی اوس دغه نه مني. یو د کمیسون امرخیل یاد کو، ضیاء الحق امرخیل دی یادی چې موږ ونیو او دی درغلی کول او نه پیغام چې کوم مرکز ته دغه درای صندوقونه چلول. د شکایتونو کمیسون ورته ویل چې دغه نه دی، دی ول موږ اجازه ورکړې وه، هغې ول دا خبره رد کړه. بیا هم دی چې وایي چې دا کس دی لرې کړی شي.
یعنی ستا مطلب دا دی چې کچیر ته دوی کامیاب وي انتخاباتو د کمیسون
درسته ده،
صحیح خبر دی، ولسم په صحیح لار تللی دی. که چیرته ناکامی او رای کم وړي، بیا نه د انتخاباتو نتایج مني، بیا کمیشنونه هم دواړه خاینان دي او درغلی کړي. مطلب دا
ډلې نه هغه خلکو نه چې اوس تقلب د لارې نه غواړي چې د انتخاباتو په نتایجو کې ګوتې ووایي. د افغان ولس دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر موږ نور سولې ته ضرورت لرو، د افغانستان جوړېدو ته ضرورت لرو. موږ پرېږدئ په ځای او د انتخاباتو کمیسون ته دغه څه پرېږدئ چې څه رقم کړنې کوي زموږه قبول دي.
مننه عاشق الله صاحب. دغه خلک چې وایي چې دلته درغلی شوې ده، تقلب شوې ده، تاسو خو هر مرکز ته تللی د یو ځوان ناظر په توګه باندې چې د خپلو رایو نظارت وکوي، ولسونه درسره و، ځوانان درسره و، دغه څارونکي نه وو چې دوی اوس وایي چې دلته درغلیانې شوې ده. د ډاکټر صاحب عبدالله ناظرین به مو، د ډاکټر صاحب اشرف غنی ناظرین به وو، د فیفا او ټیفا ناظرین به وو. دلته څوک نه وو چې دوی وایي چې دلته درغلی شوې ده. څنګه په دومره خلکو په موجودیت کې یو درغلی کېدلی شي؟
ټولو ناظرون دلته موجود په خپل باندې ځوان په فکر باندې دا خبره کوم چې دا خبره غلطه ده. دا خبره هغه غلط خلک کوي چې دا غو خپل شخصي ګټې په نظر کې او د وطن رایته نظر نه لري، خپل شخصي ګټې مخ په وړاندې باندې وړي او د وطن دشمنان دي، د سولې دشمنان دي. دا خبره هغه خلک کوي ځکه چې په دې مرکزونو کې ټولو کاندیدانو ناظرینو د انماو ټولو چې تعلق درغلي کېدل یا بایداغي مخنیوي کړی وي، خو دا درغلي نه ده شوی. دا سیده خلکو خبرې دي چې څوک خپل غواړي چې د ملک آبادۍ ته لاړ نه شي، غواړي چې هغه خپل جب ګټې د منځه ځي، د خپل ګټو په خاطر باندې دا خبرې اوس کوي چې تقلب شوی دی او دا شوی دی، هغه شوی دی. دا خبره زه په کلکه باندې ردوم، دا کار نه دی شوی.
خبر ډګر ستانه هم دغه پوښتنه ده چې په دغه مرکزونو یا محلونو کې به د هر یو نوماند او نور آزاد ناظرین به موجود و، څنګه کېدلی شي دومره ناظرینو په موجودیت کې بیا هم خلک وایي چې دا تقلب شوی دی په رایو کې یا د یو کاندید دپاره خلکو کار کړی دی؟ ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ګوره انوري صاحب، د پروسې د ګډون لپاره چې د خلکو د عامه پوهونې په برخه کې چې څومره کار شوی و، همدومره کار د ناظرینو په برخه کې هم شوی و. د ناظرینو کار هم همدا و، د څارونکو کار هم همدا و. ټاکنو کې هغه چې درغلی دی یا د درغلی و مخه ونیول شي او څوک که درغلی کوي دغه مخنیوي وکړي. په هر مرکز کې، په هر محل کې اوس چې د دوو نوماندانو ترمنځ سیالي وه، د دواړو استازي پکې شتون درلود هلته. او د دې ترڅنګ نړیوال د داسې د آزادو بنسټونو ناظرین او څارونکي هم شتون درلود او د ټاکنو د کمیسون د قانون له مخې، د خپل کړنلارې له مخې، د پروسیجر له مخې، تر هغې پورې د همغه محل رایې چې شمیرل کېږي په هغه ځانګړې پاڼه کې چې د دواړو ناظرینو امضا نه وي هغه پاڼه سپارل کېږي نه. موږ هم دا وایو چې درغلی شوی دی په دې ټاکنو کې، درغلی چې شوی دی راځئ کمیسون دلته شته دی ورته پرېږدئ چې هغې وڅېړي څوک څه لري. زه وایم درغلی شوی دی، هغه وایي درغلی شوی دی، بل وایي درغلی شوی دی. په څه باندې شوی دی؟ اسناد لري، شواهد لري، تا ته خپل پروسیجر درکړی دی، تا ته خپله کړنلاره درکړې ده، تا ته خپل ټاکلی وخت درکړی دی. د قانون نه خو ته سرغړونه نشي کولی او نه د قانون نخپې اخوا ایستلی شي. هر هغه څوک چې قانون نه مني هغه دې معنا لري چې موږ یو هم نه مني، هیڅ هم نه مني. چې ته بیا قانون نه مني نو بیا د درغلۍ خبره مه کوه، ته بیا بیخي د افغانستان نه مني، هیڅ هم نه مني. زما هدف دا دی انوري صاحب، په ټاکنو کې که درغلی شوي، د ټاکنو شکایتونو کمیسون د هغه پروسې د ختم نه وروسته 48 ساعته دوی ته وخت ورکړی دی چې دا وخت ته پوره شوی دی. که چیرته درغلی شوی وی او څوک په دې باندې خبره کوي چې اوس خبره کوي چې درغلی شوی، شواهد به وړاندې کړی وی، خپل شکایتونه به ثبت کړی وی. په کونړ کې شپک شکایتونه سب شوی څومره چې زده یو مدني فال په صفات باندې معلومات لرم شپک شکایتونه سب شوی دی او هغه شپک شکایتونه دی ویډلې پورې سب دی کچیرته دابل ډل چې چیرته بیم د شکایتونو د نه منلو خبره کوي یا د درغلیو خبره کوي خو مهرباني وکړه مونږ خو تاسو سره لاس نه چو نه مونږ زورواي کیو نه مونږ چارواي کیو نه مونږ سره قانون پلاس کړي او نه مونږ د قانون نه ماتبرې ځکه د قانون ستاله پرم دی زماله پرم دی د رئیس جمهور لپارم دی هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي دا قانون د ټولو لپاره دی نو زمونږ هیله دا ده چې قانون ته پروسیجر ته کړنلارې ته سیستم ته دې احترام وشي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د افغانانو قربانۍ ته دې احترام وشي نو ته زما څنګه وطندارې ته زما څنګه مشرې ته زما څنګه یو افغانې چې زمرم زه په وینو کې پروت یم او سره دا غینه ته ماته چیغې وای چې تا درغلی کړی دا نو دا وینې مې بیا څه لپاره ورکړلې دا قربانی مې څه لپاره ورکړله دا قربانی مې د همدې لپاره ورکړې ده او دا وینې موږ همدې لپاره بهولې دي په دې لار کې چې موږ دغه وینې به رنگ راوړي او ان شاء الله رنگ به راوړي او موږ د دې امیدوار یو چې دا وطن او دا خلک نور ویده ندی در پاتیدلی دی در ویخشی ویدی دیو د خپل مال د خپل سر د خپل حق او د خپل رای او دفاع کولې شي او زمنګ غختنه مامداره چې زمنګ رای ترې په درنخ باندې وکتل شي کنه کڅو کې نه منی منګم نه منو
د ځوان فکر درنو اوریدونکو تر اوسه پورې زمنګ ملمنو دا ویل چې په کونړ کې درغلی نه ده شوی او که شوی څوک شکایت لري نو مهرباني دی وکي هغه چې کوم شکایتونه د شکایتو کمیسون ته سپارل دي هغه ته دی پریګ دی او بې ځای خبرې نه کوي د خلکو رایو ته په سپک سترګنو ګوري او چې هر څه کمیسونونو اعلان وکړه هغه دی ومني اوس دې ترازو چې خپل کمیسونونو تر اوسه پورې څه کړی دي د شکایتو کمیسون څه کړی دي او همدارنګه د ولستنې غوښتنه څه ده هیواد دوست ستاسو په نظر باندې د شکایتو کمیسون او همدارنګه د انتخاباتو کمیسون ته څه کول پکار دي تر څو د ولست رایو ته په درنه سترګو کتل شي
قانون ته باید د خلکو احترام وکړي څنګه په اول پړاو کې انتخابات ډیر دقیق او ډیر سالم او ډیر ښه روانو اما په دویم پړاو کې چې دوی په تاوان دي او د دوی په ګټه نه دي روان دوی د سیداوي کوي چې د انتخابات خلکو ځینو ولایتونو باندې دغه کنیو کې کوي چې دلته خلکو زید ګډون کړی دی یا ځینې ولایتونو باندې دغه کوي چې دی په کې تقلب کړی دی حتی تر دې پورې په ځینو ولایتونو باندې داسې یو دغم دی چې دوه ځلې یا لس رایې استعمال کړي دي زه شخصا په دې نظر یم چې قانون شته قانون ته موږ ټول یو ځای احترام لرو بل تر څنګ رایه د هر انسان حق دی آزاد حق دی الله تعالی ورکړی ورته چې دغه هر څوک دغه خپل رای نه استفاده وکړي تر څنګ د انتخاباتو کمیسون دی ته پکار ده چې دغه کوم ولس چې بلکې ټول افغانستان ولس قرباني ورکړي ده حتی په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې ماشومان ولګېدل په کابل کې مو لیدل چې جنگونه پکې وشو په کونړ کې راکټونه رالل په خوست او په سینور ولس په هرات کې تاسو بهتره چې د یولس نفر نه ګوتې پرې شولې په قندار کې ځانوجون کې راغلی او چالته دغه ټولې پیخې مونږ ولیدلې نو زما په نظر باندې دا به ډېر زیات افسوس دی چې به هم انتخاباتو یا د کمیسون لخوا داسې یو اقدام کیږي چې دا زمونږ د ولس یا دغه رایو ته په سپک نظر کتل کیږي او هغه ته احترام نه کیږي په کاردار انتخاباتو کمیسون دی دغه موضوعات ډیر په جدي ډیره پکلکه وڅېړي شکایتونه شتره مخکې ورته ډګر سه اشاره وکړه چې څلیر ساعت وخت ورکړ چې اماغه د دوی قانوني حق چې د دین وروسته مونږ د خپل رائے ته کلک ملاتړ کوو مونږ دفاع کوو د دین وروسته هم کوو بیم کوو ان شاء الله تعالی او تر اخره پوري تر څو پوري چې مونږ ته خپل حق نه سپارل شوی اغه تر مونږ خپل د سینې کینو ان شاء الله په نورو برخو کې به هم ګډون
کوو خبر ستاسو دغه کمیسونونه څو غوښتنه ده همدارنګه د نوماندانو دغه دوه نوماندان چې دی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی او همدارنګ ډاکټر عبدالله د دوی نه د غوښتنه څه ده
د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارز د شکایتونو د کمیسون او د دارالانشا نه مننه کوم مننه پدې کوم چې هغه خپل کار سرته ورسو خپل کار یې وکړ تاسو به د رسنیو لالارې ټولو افغانانو دا اوریدلې دي او تاسو د رادیو لالارې همدارز د نورو انزوریزو رسنیو لالارې وخت په وخت باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لوري هغه پریس کانفرنسونه ورکړ چې وی خبری ناستی شوی دی او حتی دا غوښتل شوی دی چې بی ځای غواخونه دي څوک نه کوي زورواکی دي څوک خپل نه خي کلم چې منګه د انتخاباتو د پروسی یادونه کو ولې لاول سر نه ورته زریدلې ولې دا منل چې ته د افغانانو په سیخان دي یعنی د افغانان تا پیدا کړی دي هغه څوک چې دا خبرې کوي اوس چې دلته دغه مسالې پکې را پیدا کوي خا چې تا نه منل دې پروسه باندې د شک خوده چې نه دې منله ولې ورته حاضرېدلې ته خو اوس د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې مه کوه پرېږده نو چې افغانانو ترې واک ورکړه د افغانانو د رایو په وسیله باندې که ته رښتیا هم غواړې چې د ډیموکراسۍ له لارې او د دغه رایو له لارې د یو څوک راشي بیا پرېږده کنه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی تم غاړې ته کینه ته خپله کړنلاره دې بیان کړې ده او ډاکټر صاحب عبدالله تم غاړې ته کینه خپله کړنلاره دې بیان کړې ده د چا کړنلارې خوخره د چا پروګرامونه خوخ دي څوک خوخ دي او څوک وړ او مناسب شخص ته چې د دې هیواد د زعیم او د مشر په توګه باندې وټاکل شي خلکو دا قضاوت لوړان کړې ده لو وخت یې کړې ده راغلل د رای ورکول مرکزونو ته اوس که څوک دا خبرې کوي انوري صاحب کدا زمه ما که زمه او زه دا خبرې کوم معنا دا چې زه هیڅ هم نه منم په افغانستان کې یوازې خپل ځان منم او یوازې خپل راتلونکی منم په پلازمینه کابل کې چې موږ هلته زیات رای لرو زیات نفوس هملته اوسیږي جنجالونه جوړ شلو قانون شته پالیسی شته کړنلار شته که څوک شکایتونه لري هغه ټاکلې موده چې وس پای ته رسیدلې ده که خپل شکایتونه تاسو وګورئ د دواړو نوماندانو په لور شکایتونه دغه شوي دي د یو لخوا نه 600 شکایتونه د ډاکټر صاحب اشرف غنی لخوا نه ثبت شوي دي او دغه لخوانه 500 دي منګه وو دغه شکایتونه دي په رسمي ډول په اساسي ډول په حقيقي ډول په بيطرفانه ډول باندې وڅېړل شي کمیسون د شکایتو د خپل دغه کار په صحیح ایمانداري سره د خلکو د قرباني په پام کې نیول سره دي وڅېړي هغه کوم چې واقعیتونه حقیقتونه هغه د افغانانو تر برسيره کی او نور د دین روس سره چاته دی اجازه نه ورکړي لکه څنګه چې دی ویلو زما هیله مامدار د کمیسون خلکونه ځکه چې دا دوی مسولیت ده
صدای ما را